مونږ ستړي مشه په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې د دې خبرونې زیاتره برخه د رادیو مجلې ته ځانګړې شوې خو لغې نوران دي خبرونه د پکتیا په دنده پټان ولسوالۍ کې سرحدي لار چې لوی میاشتې رهیسې طالبانو بند کړی و پرون پرانستل شو د تجارتي لار طالبانو د جولای په 28 مورسته تر دې وټړل چې د دوی په وینا پاکستانی سرتیرو دوه تنه پر پوله ووجل د دنده پټان ولسوالۍ د سرحد د پرانستلو پریکړه د چهار شنبه پورس د پاکستانی سرحدي چارواکو او طالبانو ترمنځ د غونډې په ترڅ کې شوې و په تیر یوه میاشت کې چې د لار بند و د پولي دوړو لورو په لزګونه لارې لمالونو ډکې انتظار وي د نورستان په منډول ولسوالۍ کې سیلونو نن د سپرلیو موټر چپه کړی چې دوه تنه پکې مړه شوي او درې تنه پکې ټپیان شوي دي په دې ولسوالۍ کې د چارواکو په وینا سیلونو پرون هم د یو تن ژوند اخیستی و خو سیمه ییزو ازادي راډیو ته د اتو تنو د مړینې خبر ورکړی دی چې د څلورو جسدونه تر اوسه نه دي موندل شوي د تیرو دوه ورځو راهیسې د منډول په ګډون د نورستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم سیلونو مالی تلفات اړولې دي د ملګرو ملتونو د کډوالۍ علي کمشنری د تاجکستان لخوا د افغان کډوالو په جبري ستلو اندېښنه ښودلې ده د راپورونو له مخې تاجکستان تیر یو اونۍ کې نه افغانان له خپلې خاورې په زور ایستلې دي یو ان ایچ سی آر پرون په یو بیان کې خبرداری ورکړی دی چې د خلکو د خوخي خلاف د هغوی جبري ایستل ناقانونه کار دی او دغه کسانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي څانګې ازادي راډیو ته وویل دا د دوی په پلټونو کې ښکاره شوې ده چې دوه درشتنه افغانان په تاجکستان کې د اوسیدو د قانوني اسناد د نه درلودو په سبب قانون مات کړی دی او دوی جریمه کړی دی د اسلامي همکاري او سازمان غواړي چې د ملک سلمان خیریه بنسټ لارې په افغانستان کې د طبيبي خلاماله ل زیانمن شو او څلوي غزر کورنۍ سره مرستي وکړي د اسلامي همکاري او د سازمان استاذ ډاکټر محمد سید ال عیاش د پنځشنبه پورس په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنی او چارو ل سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل او ویل چې په دې مرستو کې به نمرني خوراکي توکي شامل وي او اړمنو کورنۍ وباندې وبوښل شي لیوی میاشت څخه په کومه موده کې د افغانستان په شلو ولایتونو کې سیلابونو تر یو سل اتیا ډیر کسان وژلي او تر 250 نه ډیر ټپیان کړي دي اوکراینی چارواکي وایي د ژاپوریژیا اټومي پټۍ کې د دوه فعال ریکټرونو د اور لګیدو او د برېښنا لاینونو ته د زیان لامل غیر فعال شوی او د مسلې د یوې غیر متوقع پیښې احتمال زیات کړی دی د اوکراین د برېښنا دولتي شرکت انهارم هاتم د پنځشنبه پورز وویل دا نومړی ځل دی چې د اوکراین د برېښنا لاستي شبکې سره د دې اټومي پټۍ ارتباط قطع شوی دی بهرنیو چارواکو په دوامداره توګه د ناورین خبرداري ورکړي او پر روسي او اوکراینیز واکونه فشار راوړی دی چې د اروپا د تر ټولو لوی اټومي بټۍ د ساتنې لپاره اقدامات وکړي د دې بټۍ نومړی ریکټور په 1950 کال کې په فعالیت پایل وکړ د دغه اټومي بټۍ د څیرمه د روسي او اوکراینیز واکونه ترمنځ پر لپسې جګړې د تراژیدۍ پیښو ویره زیاته کړې ده او د ټینس مشهور لوبغاړي او د نړۍ پخوانی اتل نوفاک جوکوویچ ویلي د لوبغاړو لپاره د کووېټ 19 واکسین د مقرراتو په خاطر د امریکا په آزادو سیالیو یو اس اوپن کې ګډون نه کوي جوکوویچ چې په خوای هم ټورنمنټونه د کووېټ د واکسین نه لګولو په خاطر لاس ورکړي د یو اس اوپن سیالیو د جدول تر اعلانې دوه ساعته مخکې د نلوبېدو خبر ورکړ هغه په خپل ټویټر لیکلي په خوشنۍ سره زبو نشم کولای چې دا ځل د یو اس اوپن لپاره نیویارک ته سفر وکړم کوچوویچ یو ویش واره د نړۍ په کچه د آزادو سیالیو اتلولي ګټلې ده هغه یوازې یو اتلولي له هسپانوي ټینس باز رایفل نادل څخه کم لري افغانستان روستي ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي افغانستان په روستي او کلونی کې د ستر قدرتونو لکه امریکا روسي ایران او نور ترمنځ د نیابتي جګړې په ډګر بدل شوی و په داسې حال کې چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن او نور امریکایي چارواکو ویلي چې امریکا په افغانستان کې خپل اهداف ته رسیدلی خو ښاغلی غنی ویلي افغانستان د امریکا د غلطو ژمنو په پایله کې سقوط شوی دی ښاغلی غنی تازه پی بی اس ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي طالبان د ګاونډیو هیوادونو په ملاتړ تر اوږدې مودې فعالیت وړتیا درلودله طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي خو وړاندې دغسې ورته ادعاګانې رد کړې وې
د افغانستان وروستی ولسمشر محمد اشرف غنی ادعا کوي چې افغانستان په وروستیو کې د نړیوالو زبرځواکو هیوادونو د نیابتي جګړې ډګر ګرځیدلی و. ښاغلی غنی دا څرګندونې تازه له پی بی ایس ټلویزیون سره په مرکه کې کړې دي.
طالبان د اوږدې مودې لپاره یوازې د ګاونډیو هیوادونو د پناه ځایونو او ملاتړ له امله وتوانېدل فعالیت وکړي. دوهم، افغانستان د امریکا او نږدې هر بل لوی قدرت د روسیې نیولې تر ایران او نورو پورې د نیابتي جګړې په ډګر بدل شوی و.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا جمهور رئیس جو بایډن او نورو امریکایي چارواکو ویلي چې امریکا په افغانستان کې خپلو اهدافو ته رسیدلی و او د وتلو نیټه یې له مخکې اعلان کړې وه. ښاغلی غنی د غشان په دې مرکه کې د جمهوري نظام سقوط د امریکا د غلط ډاټ له امله وباله. هغه وویل
دوی د ډاډ ورکولو غلط سیستم درلود. موږ ته ډاډ ټاکل شو چې اوربن بوشي او د راتلونکي حکومت په اړه سیاسي خبرې به د تړون یوه نه بیلودونکې برخه وي، خو داسې کوم څه ونه شول.
محمد اشرف غنی په داسې حال کې د څرګندونې کوي چې یو کال وړاندې طالبانو د پلازمېنې کابل په ګډون اکثر ولایتونه له جګړې پرته ونیول. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي چارواکو ویلي چې ولسمشر غنی له طالبانو سره د جګړې ژمنه کړې وه او دوی تمنه درلوده چې هغه دې له هېواده ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د تیر کال په نومبر میاشت کې له سی بي ایس سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر غنی له سقوط یوه شپه مخکې ورته په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړی و چې له طالبانو سره به تر مرګه جګړه کوي، خو بل ورځ له افغانستانه وتښتید. هڅه مو کړه د ښاغلي غنی د دغو څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویاندویانو یې تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. محمد اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان ته به تر هغه بیرته ستون نه سي چې په خبره یې د ټولو افغانانو ښځو او نجونو اساسي او بشري حقونه تامین سوي نه وي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په خپله تېره یوه کلنه واکمنۍ کې پر افغان ښځو او نجونو د کار او تعلیم ترڅنګ له محرم پرته د سفر کولو بندیزونه هم لګولي دي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.1
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي وایي تر هغه چې د طالبانو لوري افغان نجونې ښوونځیو ته د تک اجازه ونه مومي د نورو حقونو درناوی به ونه شي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي توماس نیکلسون په دې اړه خپل ټویټر کې لیکلي سره لدی چې طالبانو په دې اړه ځواب ویلی خو بیا هم افغانان راضي نه دي. بلخوا د ملګرو ملتونو د ښځو اداره وایي په افغانستان کې له هغو خلکو چې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري 9% ښځې او نجونې دي. دا په داسې کېدا چې طالبانو نږدې 330 خورزو رئیس لشبګم ټولګیو پورته افغان نجونې له ښوونځیو راګرځولې دي. طالبانو په دې اړه تازه څه نه دی ویلي، خو وړاندې ټینګار کړی چې د نجونو د ښوونځیو د خلاصون په اړه له خپل مشرانو سره خبرې کړي او هغوی ته یې طرحې سپارلې دي.
شهادت نامی خواهد دریافت بکنم، متاسفانه این گونه نیست چون مکتبا بسته است.
ولسکلن میترا د کابل خر په یوهنځی کې د یو لسم ټولګي زده کوونکو وچې د غخر د طالبانو په لاس سقوط سه. میترا وایي لتیریو کل راهیسې خوانځي ته پر تاک بندیز لګیدلای چې درتلونکو لپاره د دې او سربونو نورو افغان نجونو هیله ملاوي کړی دي. میترا وایي کې ساک کل درس ویلای وای اوس به له دولسم ټولګي فارغه او د خوخي وړ رښتې لپاره به د کانکور د ازموینې لپاره چمتووالی نیولای وای.
صدها دختر، هزارها دختر همی قسم منتظر بودن که
زما پشان سرگونه او زرگونه نورینجونی پدی تماوی چه سکال باله خوانزای خپل شادت نامی وخلی او لول و زدک رو تبا دوام برکلی. خوال بعد مرغم مکت اجازه نرکول کیگی دا چه یو کال درس پشا پاتی کیگو پروح او روان دیر بعد اغیز لری لملگر و ملتون از منگ وقتنه داده چه یو اقدام دیو کری چه خوانزی خلاص شی او اینجونی خپل از دک رو تا دوام بر کری.
مکتب ها را برنایی دختر ها باز بکنن تا اونا بتونن درس بخونن تحصیل بکنن.
دا پلاس حال که دا چه تازه افغانستان لپاره در اروپایی طولانی استازی توماس نیکلاسن هم پا دی اره اندیخ نخودلی دا. خاغلی نیکلاسن پا خپلا تویتر پانا لیکلی کلا نا کلا زه حیرانیم چې آیا موږ د نجونو لپاره د ښوونځیو په اړه ډېرې خبرې کوو لکه دا چې د بشري حقونو یوازینی اندېښنه همدا وي، خو لکه څنګه چې د طالبانو لخوا ورته ځواب ویل کېږي افغانان باید راضي وي. مګر زه بیا پوسوم تر څو چې دوی دا کارونه کوي د نورو حقونو ته به درناوی ونسی. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د پوهنې وزارت او د حکومت وینویانو تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له واکمنېدو سره د تېر یو کال راهیسې له شپږم ټولګیو پورته ډېری افغان نجونې ښوونځیو ته له تګ او زده کړو محرومې سوي دي. په دې سربېره په زور په نجونو او ښځو مخ پټول، په زده کړو او کاري محدودیت، له شرعي محرم پرته د سفر مخنیوی او تر څنګ د هغوی د سوله ییزو اعتراضونو مخه نیول هغه څه دي چې د طالبانو اوسنۍ اداره یې په کور دننه او نړیواله کچه له پراخو غبرګونونو او پوښتنو سره مخ کړې ده. خو طالبانو بیا په ځلونو ویلي چې د ښځو حقونه یې د اسلام په چوکاټ کې خوندي کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې یو این وومن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، په افغانستان کې له هغو خلکو چې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري 49% یې ښځې او نجونې دي. طالبانو وړاندې د افغان نجونو د ښوونځیو په اړه ویلي وو چې خپل مشرتابه ته یې طرحه سپارلې او تر وروستۍ کېدو وروسته به یې له شپږم ټولګیو پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي.
په لوګر کې طالب چارواکي او د ځینو خیریه ټولنو استازي د خوخی پاولسوالۍ کې سیلاب ځپلو سره مرستې لګي بولي او له نړیوالو بنسټونو غواړي چې یاد خلکو سره مرستې ډېرې کړي. دوی وایي سیلاب ځپلو خپل کورونه او د کورونو توکي د لاسه ورکړي او د ژوند په هر برخه کې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري.
په لوګر کې طالب چارواکي او د یو شمیر خیریه بنسټونو استازي وایي د خوخی ولسوالۍ سیلاب ځپلو سره د اړتیا وړ مرستې نه دي شوي. د دوی په وینا یاد سیمه کې د تیرې شنبه ورځې او یک شنبه شپې پر لپسې ورښتونو او سیلابونو د خلکو سلګونه کورونه له منځه وړي چې اوس مهال له خیمو څخه په یو نوي جوړ شوي کام کې اوسیږي. چارواکي او د خیریه ټولنو غړي له نړیوالې ټولنې او نورو ملي او نړیوالو بنسټونو څخه سیلاب ځپلو سره په ټولو برخو کې د لا ډېرو مرستو غوښتنه کوي. د سیلاب د خیریه بنسټ مشر سید احمد سیلاب آزادۍ راډیو ته وویل
هر شي ته اشد ضرورت لري، د پیلند لپاره دوی خیمو ته ضرورت لري، د غسل کالو ته ضرورت لري، د اشپزخانی لوښ ته ضرورت لري، غذایی مواد ته دوی ضرورت لري، د تداوی لپاره درمل ته ضرورت لري، نغدي مرستو ته دوی ضرورت لري، د خوب لپاره بسترې پرشونه. یعنی یو انسان چې د روزمره ضرورت لپاره او د مشکلات د حل لپاره او د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره ضرورت لري، د کورنۍ ټول ضرورت ورته لري. راشان
د کاروان د خیریه بنسټ مشر بادشاوري کاروان وای د خوخی سیلاب ځپلو خلکو کورونه، ځمکې او باغونه هر څه د لاسه ورکړي.
له ټولو ملي او نړیوالو خیریه بنسټونو او مؤسساتو نه د دوی هم دغه وختونه ده چې دوی سره عاجل دغه برخو کې کومک وکړي. خلک نه هرې نګانه وځپل شول، هم هغه اقتصادي ستونزې لا ډېرې شولې، ځکه باغونه میوې له منځه تللې دي، د دوی کورو کې څومره څه چې درلودل کورو کې هغه له منځه تللې دي.
بیا په لوګر کې طالب چارواکي وایي د بیلابیلو بنسټونو لخوا د خوخی ولسوالۍ ته مرستې رسیدلې، خو د دوی په وینا دا مرستې او امکانات د خلکو د اړتیاو په پرتله لږې دي. د لوګر د خوخی ولسوال مولوي میر هاشم حزب الله وایي
زلهاو کورونه تخریب شوي دي، نیمه مالو ته زیان رسیدلی، د کورو ته زیان رسیدلی، زراعتیزم کې خاص پکې ختمې شوي دي او په حال خو مرستندوی ټولنه راغلي دي. خواستم دا ده چې نورم راسي لدینه زیاته اړتیا ده، دی ولس غربت ویل دي، سیلاب ځپلی دي، د خلک نو ډیرو شانو ته اړتیا لري.
د خلکو د ستونزو د اساسي حواري پاړه بیا لوګر وړي عنایت الله شجاوایی د خوخی اوسیدونکو په اوسنۍ ځایونو کې ځکه خوندې نه دي چې دوی د سیلاب په مسیر کې پراته دي.
خدا خبر مخت کړه ته خلکو پیشنهاد کړه په دې ارتباط یقینا نغه علاقه چي ده د سرود خانه ده هغه استقامت کېدل شي د وخت لپاره سیلابونه راشي هغه لپاره مو تصمیم دا شې ده چې د مشرتابه سره په رابطه کې کیګو او د غوې د لزوم دې مطابق په دې تخوندي ځایونه ان شاء الله برابر او په وخت سره.
د اګست په سل وروشتمه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا په افغانستان کې د سیلابونو له کبله د مرګ ژوبلې او زیانونو په اړه خپل تفصیلي راپور کې ویلي چې د اګست د روانې میاشتې د اولې نیټې په دې هیواد کې د سیلابونو له کبله 113 کسانو ژوند د لاسه ورکړی دی. د راپور له مخې یوازې په لوګر کې د وروستیو سیلابونو له کبله تر شلو زیات کسان مړه شوي، 10 تنه نور لا درکه او شاوخوا 3000 کورونه زیانمن او یا هم په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
احمد شبریم هر کلمه کوم وړاندې مو په خبرونه کې د افغانستان د سینما لوسیت خبرو د شعر پر نقد له استاد شاعر پیر محمد کاروان سره شهیدلایم.
فکر باید په هنر کې په خلا کې په لغښت ولیکدول شي.
شعرونه هم درو
تور تهمت په سپین کې داغ دی بیا ته څه یې زما په تورې لمن تک سپینه تاره برخورداره
چیرته وړه غونډۍ ګورم یو ناڅاپه یو زیارت او یو ګڼه د توتونه هم پیدا شي ته یې سیوري ته د ګل په څیر شنه کېږي.
دارک له یوې ماڼۍ سره مو آشنا کړو.
سل کلنه ماڼۍ ده، پېته متره اوږدوالی لري، څوارلس خونې لري.
په غزني کې یو شمېر ځوانانو د نقاشۍ، خطاطۍ او انځورګرۍ مرکز پرانیستی. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس په دې ولایت کې وایي
د ځوانانو موږ ملاتړ کوو، موږ داسې کارو ته نور ځوانان هم تشویقوو.
افغانستان کې سینما له سقوط سره مخامخ شوی. افغانستان ته د سینما لومړی پروجکتور لنن څخه باندې سل کال مخکې د امیر حبیب الله خان په زمانه کې راوړل شو. د ځینو راپورونو له مخې دا وړوکی پروجکتور وو او اصلي یو بیا امان الله خان په 1928 میلادي کال کې د اروپا له سفر افغانستان ته د راستنېدو په وخت له ځان سره راوړ او په پخمان کې خلکو ته فلم ورښکاره کړ. په افغانستان کې په لومړي سینما کې هنري فلمونه نه ښکارېدل. یواسې د دولت تاسو فلمونه اخیستل کېدل او جن مستند فلمونه جوړېدل. د سینما بیا د حبیب الله کلکاني په نامه اشتنې واکمنې کې وتړل شو او سینما له اسلام سره په ټکر کې وبلل شو. نادر خان هم په خپل څلور کلن پادشاهي کې ونه توانې چې سینما بیرته پرانیسي. د ظاهر شاه د واکمنۍ په وخت په افغانستان کې د عشق او دوستي په نوم لومړی فلم افغان هنرمندانو د هند سینما په مرسته جوړ کړ. هغه وخت په کابل کې د فلم اخیستو او عکاسۍ اداره پرانیستل شوه چې بیا دې ادارې یو شمېر مستند فلمونه جوړ کړل. د دې لپاره چې هغه وخت په افغانستان کې لابراتوار نه و، نو دا فلمونه به د امریکا په متحده ایالاتونو کې چمتو کېدل. له نن څخه 45 کاله مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستندوی ادارې یو اس ایډ په مرسته په کابل کې د افغان فلم مؤسسې بنسټ کې شودل شو. دې ادارې د فلم یو وړوکی لابراتوار درلود چې فلمونه چاپ کړي، خو دا فلمونه تور او سپین وو. په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د اسامه د فلم په ګډون څو فلمونو نړیوالې جایزې واخیستې، خو پروسه شکل چې طالبانو کابل ونیو بیا د فلمونو د جوړېدو هڅې ټکنې شوې. افغان سینماګران وایي د طالبانو په یو کلنه واکمنۍ کې ټولې سینماوي تړل شوې او هغه پروډکشنونه او سینماګران چې په شخصي لګښت فلمونه جوړول د هغوی هم تر ډېره کارونه په ټپه درېدلې دي. دوی وای له اقتصادي ستونزو سره د طالبانو د حکومت له خوا محدودیتونه پرې لګېدلې دي او ورته ویل شوي چې نور بنجونې او ښځې په فلمونو کې نه لوبوي. خو دا سینماګران بنجونو او بې ښځو فلمونه نیمګړې ګڼي. د افغان سینما د تیر یو کلن بهیر حال د همایون هیواد پوراپور کې
سلیم شاهین د افغانستان د سینما لوبغړی دی چې په وینا یې د طالبانو په واکمنۍ کې هم په پټه فلمونه جوړول. نوموړی چې اوس جرمني ته تللی وایي سینماوي وتړل شوې او د طالبانو له لورې ټولو سینماګرانو ته وویل شول چې نجونې او ښځینه لوبغاړي باید په فلمونو کې ونه لوبوي. شاهین وایي دې محدودیتونو د فلم جوړولو او خپلې کورنۍ ته د یوې مړۍ ډوډۍ ګټلو لارې پرې وتړلې، ځکه اړ شو چې وطن پرېږدي.
د سینما جنازه څه چې هډوکي هم خاورې شول. که همدا سیاست او چلند وي فکر نه کوم چې نور دې څوک سینما ته لاړ شي. سینما کومیډي او تراژیدي غواړي. په سینما کې باید خزه وي. که په فلم کې خزه نه وي هغه خلک نه ګوري او نتیجه هم نه ورکوي. نو زه اوس هم وایم چې سینما مړه شوې ده.
سلیم شاهین د طالبانو له حکومت غواړي چې هنرمندانو ته خپلواکي ورکړي چې د ټولنې له ستونزو او شرایطو سره برابر فلمونه جوړ کړي او ستونزې دې نه ورته جوړوي. د طالبانو حکومت د تیر 1400 کال د لړم میاشتې په درشمه د یو مکتوب په خبرولو سره له تلویزیونونو وغوښتل هغه ډرامي او تمثيلي ټوټې د نه خبروي چې خزو په کیرول لوبولای وي، چې د اشاره سینما ته هم متوجه و. خو یاسمین یارمل چې کلونه یې په افغاني سینما کې کار کړی او د تیر کال د اگست په 15 د طالبانو له واکمنۍ وروسته فرانسې ته تللی وایي بې له خزو سینما نیمګړې ده.
نابود زنانه طبيعي است کې تاثیرات
د خزو نه موجودیت به ډیر منفي سیر وکړي. یو کورنۍ د پلار، مور، لور او زوی په موجودیت کې تکمیلېږي. کله چې په سینما کې موږ رښتینی ژوند نندارې ته وړاندې کوو، ښکاره ده چې باید هلته ښځې هم وي. کچیری خزه په سینما کې کار نه کوي یا په فلم کې رول نه ورکول کیږي فکر وکړي چې هر څه نیمګړی دي.
لا ټول ستونزو او محدودیتونو سره هم ځینی افغان سینماګران د طالبانو د واکمنۍ په سیوري کې واړه فلمونه جوړوي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپروي. خو د سینما افغان لوبغاړی بصیر مجاهد د سینما د موجودیت لپاره دا کافي نه بولي.
هیڅ کس درې عرصه فعلاً در افغانستان فعالیت نداره.
هیڅوک اوس په افغانستان کې د سینما په برخه کې کار نه کوي. یوازې څو محدود کسان دي چې د خپل بقا لپاره واړه فلمونه جوړوي. هغوی هم په ډیره ویره شوټینګ ته ځي او له ستونزو سره مخ دي. هغوی له مجبوریت غواړي سینما ته یو څه وکړي، خو د څو وړو فلمونو په جوړولو سره موږ نشو ویلی چې په افغانستان کې سینما لرو.
د اگست په 15مه د طالبانو له واکمنې دو وروسته د نورو افغانانو ترڅنګ د سینما ډیر لوبغاړي هم له هیواد ووتل او د سینما هغه ونه چې مخکې هم څنګ څناڅه وچې شوې وي نور هم کمزوري شوه. که څه هم په پیل کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې له دوی سره ځینې سوژې شته چې د افغان فلم ریاست لخوا به فلمونه شي، خو تر اوسه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان فلم ریاست کوم تولید نندارې ته نه دی وړاندې شوی. په دې اړه او د سینماګرانو د ستونزو په اړه مو د افغان فلم رئیس مولوي شفیع الله جاوید افغان هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. د یادونې ده چې د محمد ظاهر شاه له پادشاهۍ رانیولې د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر پایه سینما په افغانستان کې ډېر مینوال درلودل، خو جګړو او د حکومتونو محدودیتونو او نه پاملرنې د سینما د لوبغاړو په وینا د صنعت د مرګ کومې ته برابر کړ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د شعر د الهام کیسه زړه ده. نامتو یونانی فیلسوف افلاطون چې شاوخوا 400 کاله مخکې تر میلاد زیږیدلی دی وایي شعر ویل د شاعرانو کمال نه دی، شعر دوی ته الهام کیږي. له افلاطون را وروسته پرې نږدې 2500 کلونو کې د الهام د نظر د ادبیاتو د تاریخ په اوږدو کې تر ننه یو ډول پات شوی دی. خوشحال خان خټک په د سرنامه کې لیکلی دی چې شعر د زړه د وینو خوراک دی او شعر لیکل د هر چا کار نه دی. بابا دا هم وایي چې د شعر طبیعت په مثال د تون باد دی او د شعر مستی ډیره ده. همدا الهامي ډول نظر د رحمان بابا په دې بیت کې هم جوت دی. دا متل دی چې له درده زکروی خیژي ګنې څو د رحمان له شاعرۍ. خو په دې ویناوو کې د ریاضت خبر هم نه درد شوي. له استاد شاعر پیر محمد کاروان سره مې همدا مسله شریکه کړې. لدب واورو
دې موضوع باندې یعنی ډېر دوستان مختلف لیکنم کوي، مختلف نظریې هم لري د الهام او د فکر او ډېر د ډېر ریاست. خو زما په نظر باندې دغه دواړه نظرونه تقریبا داسې روان دي چې د غره څوکې ته رسیږي دواړه سره مخ په مخ کېږي. زما په نظر باندې ګوره اجمل صاحب، کچېرې مونږ دغه احترام دغه هغه خلک چې احترام کوي کنه نوې کشفیات کوي دا وې تاریخ چې وګورم کله کله د دوی سره الهامي شې دی ملګری شوی دی. دوی جوړول یو څو وختل خو تصادفي یو نوې څبل څه پکې را څرګند شوی دی. لکه هغه حادثه چې د برخ تارونه د ببل سره کول ځکه یو څه چې نه موجود نه وي دغه پاره خو د فکر هم نشو کولای چې ناڅاپه دوه ترونه سره ولګي دل پرکر نه یو کړه. نو دا الهام زما په نظر باندې دغه یو پرکر نه ده. خو البته دا به هغه چا سره ملګری وي دغه الهام چې غوي واقعا د مغه کار سره، د مغه مسلک سره، د مغه هنر سره، د مغه حکمت سره لیونه مين لرلی وزړی په ټول معنا د زړه ټول عمران دی او د روح ټول عمران دی ورسره تړلی وي په اصطلاح باندې. نو هغه بیا کله کله په الهانوس الهامي سی بو باندې هم اوري. یعنی دا البته د ډیر عاشقانه ریاضت په نتیجه کې الهامي سی به هم پکې وي. دا یعنی الهامي سی به هو البته دا الهامي سی به کوم بیا وڅېړو د هر چا بیا فرق لري کنه، د هر چا د مغه ظرفیت په اندازه دي کنه. چاته ډیره ساده مثلا یو څوک شعر لیکي مغه یو طبیعت ورته جوړیږي دا وایي دا الهامي سی به دا یا سم فاصله به کې لیکي. خو هغه دغه شعر به د مغه د هنري د تومنه تر قده پورې وي. خو چې ولور قده دی د چا د هنري تومنه اوچته وي دغه الهام هم یاده سي اوچت وي. دا دواړه سره لازم او ملزم دي. هغه ریاست چې دا چې ته کوي خو البته هغه څه لپاره کوي چې ورسره ډیره مینه دي، زړه دي تړلای دی. په دې کې نو کله کله الهامي شي دی وي ځین خوبونه ځین خلکو لیدلی دي د اختراع ولا
همداسې په ورزش کې هم دغسې الهامي شیبه په هر څه کې زما په نظر باندې الهامي شیبې شته.
تاسو د عاشقانه ریاضت ترکیب ته مخکې اشاره وکړه، د عاشقانه ریاضت یو وخت مال یو لیکوال سره خبرې کولې، هغه وویل چې کله زه شعر لیکم نو ذهن مې په شعر کې بوخت شي، خو چې کله زه نثر لیکم ذهن مې په نثر کې بوخت شي، بیا په نثر کې راته الهام نه راځي، او که شاعري کوم په شعر کې بیا د نثر الهام نه راځي. یعنی ستاسو مطلب دا دی چې ذهن او هوش او فکر باید په شعر کې بوخت وساتل شي چې الهام راشي او کنه؟
بالکل، خبره دا ده چې دغه انسانان چې په هر مسله کې اجمل صاحب چې یو او سره رسیدلی دي، هغه ته یعنی مخلصانه دغه نه وپوښتل شي، هغه به خامخا ووایي چې حتی د عبادت په وخت کې هم د ده سره دهمغه خپل کار یو هغه یو تړون ورسره شته، د هغه کې یو ذهن او خیال یې دغه سره یو څو مران دي، یو څو رشتې ورسره تړلې دي. یعنی دغه اوج ته رسېدل چې دي، دا داسې نو نه کېږي چې تا مثال نورې میلې چارچې نور خپل کارونه د ژوند کوه، هغه څه چې ته غواړې چې اوج ته یې ورسوې هغه سره دې دومره زړه نه وي تړل، دی وختې پکې راځي، هغه بیا نه رسېږي، هغه بیا په نیمایي کې پاتې کېږي. خو هغه کار، هغه کسب، هغه حکمت، هغه هنر اوج ته رسېږي چې د ژوند شیبی شیبی دی ورسره تړلې وي، یا نه اخل هغه ډېرې شیبی دی ورسره تړلې وي. عاشقانه ریاضت دا یو خو سړی دروند کار کوي، تیږې ماتوي، خو ګوره دا هم د ده یو مسؤلیت، مثال یو کور جوړوي، خو دا خو یو مشقتي کار شو. عاشقانه ریاضت زما مطلب دا دی چې ته په هغه کار کې یا په هغه مشغولتیا کې چې ته یې عاشقانه کوې، هغه کې کستوریا هم یې ته خوند ترې اخلې، یعنی خوند اخیستون کیف اخیستون کې ریاضت مطلب دی.
چې کله تاسو شعر لیکئ کلماتو پسې تاسو ځئ او کنه کلمات په خپل راځي؟
داس دا چې په کلماتو پسې کته ګوه کې دا یو ډول احتیاط پیدا کیږي، هغه یو تصنوب کې رکیږي، خو کله کله دا صحیح ده. یعنی کله ولې نه داسې سل بسولې کوم نه کیږي چې کلماتو پسې سړی ګرځي چې دلته دغه کلمه مناسبه لګیږي که نه لګیږي. مثال یو دیوال یو معمار جوړوي، دا تیږه ګرده ده، دلته خښته لګیږي که تیږه به ښه ولګیږي، یعنی دا خو کیږي. خو دا چې کله دغسې په اصطلاح باندې د عادت وګرځېدو، فطرت وګرځېدو، دغه هنر یا هر کار چې په فطرت کې د ګډ شو، نو هغه بیا نو ناخداګر هم ستا مثال که نڅا وي، همغه نڅا ته بیا همغه انداز او لاسونه او پښې او سر جوړېږي، او که د لفظونو خبره وي، لفظونو هم دغسې ناخداګر یعنی همغسې برابرېږي. زما په نظر باندې چې دغسې فطرت دغسې جوړ شي، فطرت داسې جوړ شي چې په مغه انداز باندې چې ته غواړې هغه تا ته کلمات راوړي.
همدغه معمار چې تاسو یادوي، ځینې معماران که پاخه هم شي ممکن یوه خښته لري کې دغه په ځای بله کېږدي. تاسو چې کله شعر لیکئ دویم ځل چې دا شعر ګوري بیا کلمات بدلوي؟
کله کله داسې هم کېږي چې یعنې مثال ته خپل شعر دې لیکلی وي، کله کله چې زما شعر مې لیکلی وي، مثال دی وی کلمې په ځای کله کله داسې کېږي چې بله کلمه پکې ډېره مناسبه راشي، یا اول نه مثلا اندېښنه وي، مثلا ما یو بیت مې پکې په شعر کې وي، اول نه اندېښنه راسره وي چې دا کلمه یې ښه نه ده لګېدلې یا دا خیال ښه نه دی رسېدلی. یعنی صحیح ده، یو معنا به پکې وي د لوستونکي دپاره، خو هغه د خپله د هنرمند زړه چې اوبه ته وڅکي، کله کله داسې بیا تصادفي دغسې یو څه پیدا شي چې هغه ستا د زړه هغه اندېښنه ورسره ورکه شي. که ورکه نه شوه نو بیا هغه باندې ډېر ځله ترې وباسم هم، ځکه چې ما سره خپله پکې یو اندېښنه ده، او دې اندېښنې ته زه مناسب یا توري ورته نشم پیدا کولای، یا د معنا رسولو دپاره یو مناسب خیال نشم ورته پیدا کولای، نو دا خپله دا معنا چې دغه په دې دیوال کې کوګوالی دی په اصطلاح باندې.
مناسبه کلمه، مناسبه کلمه کومه یوه ده؟ که څه هم تاسو خیال او معنا ته اشاره وکړه، له دې پرته کوم بل صفت هم لري مناسبه کلمه؟
مناسبه کلمه خو یو خو دغه د معنا رسولو د خیال او د معنا خبره شوه، او بله مناسبه کلمه داسې شته لکه مثال موږ تاسې د مرغلرو یو عامل وي، مثال په دې عامل کې د ټولې مرغلرې سره برابرې وي، یوه مرغلره پکې مثال یا څوکې ولري یا درست وي یا یې رنګ بدل وي، یعنی دغسې اصطلاح دغه هغه ته یې مناسبه تر ته نه ښکاري، هغه رنګ ته یې د رنګ تناسب یې خراب کړی وي که نه. نو کلمه هم داسی وی
یعنی یعنی د کلمې موسیقي ته مو اشاره وکړه، موسیقي مو هم په ورزیاته کړه،
موسیقي هم دا رنگ هم دا او فصاحت او بلاغت دا هر څه کې شرط کنه.
کاروان سب د کلمې په برخه کې په معاصر اروپאי شعر کې د کلماتو ترڅنګ ارتباط ته هم ډیر توجه کیږي، یعنی دوه کلمې ستره ولی ترڅنګ خصوصا دوی هغه شاعر ډیر ستایي چې داسې کلمات ترڅنګ څنګ په څنګ راوستي وي، چې همدغه شان چې تاسو د کلمې لپاره یاد کړل چې معنا نه وي کې، خیال نه وي کې، موسیقي نه وي کې، او حتی دغه دوه کلمې که سره بیلې وي شاید فصیح نه وي او په دغه ځای کې فصاحت هم زیات کړی وي. څرنګه موافق یاست؟
بالکل، دا خبره زما په نظر باندې درسته خو بده ده چې خپل ادم یو تناسب دی کنه، یو ځنګړ یو بده، یعنی د هر مصرای وبله یا هر هغه کتاب کوم مستقله تابلو یو بوله، نو کچیر دې دې مستقله تابلو په نظر ورته وګوره دا مو دغه تابلو به په اصطلاح باندې د تناسب د مخه هم ارزول کیږي، که تناسب یې ښه نه و نو بیا خبره خرابېږي.
یو بل مهم شی چې په معاصر نړیوال شعر کې اهمیت لري هغه فکر ده، یعنی د عاطفي او احساس ترڅنګ فکر دی، یعنی شعر باید یو ځان ته هم یو فکر ولري. د یو معاصر اروپایی نقاد خبره ده، هغه وای ترڅو چې مرګ شته او چې ترڅو پورې مینه شته شعر هم شته، یعنی مطلب یې دا ده چې د مرګ په باره کې هم ډېر سوالونه شته او د مینې په باره کې خاص هم دنیا مینې نیولې ده. څرنګه د فکر په برخه کې تاسو څه فکر کوئ د خپل شعر د فکر په برخه کې؟
فکر دا څه ده چې د فکر په اړه یا د خیال په اړه د نقادانو ډېرې خبرې کړې دي، او هر لیکوال یا هر شاعر هم خپل یو په اصطلاح باندې یو نړۍ لید په دې برخه کې لري. اغه د فرانسې اغه پولوال لري چې یو شعر یې د نصر غونې یو شعر لیکلی ده، خو د شعر کې د پېستلا یو نقد پرو ده، هغه وایي چې شعر داسې ده لکه د میوه غوندې چې میوه چې ور سړی خوري خوند او کیف یې کنه هغه احساسوي او دې ته ډېر پام نه وي، خو د دې میوه شاته بیا غذایت موجود وي کنه، یو فکر ده پېستلا باندې یو د وجود د پارام خوي. نو کدا څه خو شو دا خو نور لا نور چې دا خو ډیره خپل خبره ده چې هم خپل ولیک ده ولای شي او هم په دې خپل کې نغښتې فکر هم وي چې هغه د ګټي خبره کومه کار دی فکر نه د ګټي خبره واخلو. خو بیا کچره ډیره د ګټي خبره پکې نه وي، مثال کې خوند او کیف کې وي دا هم شعر دی، خو البته فکر هم ډیر مهم دی، خو فکر باید په هنر کې په خلا کې نغښتې ولیک ډول شي چې دغه د پېستلا باندې د شیر په نازک وګو باندې بار نه وي، یعنی دغه څه لکه په خړو کې مالګا یا مثال د ګلاب په ګل کې هغه رنگ او خوشبو وګمې هم داسې پکې نغښتې داسې په حجاب کې پکې پټ وي، نو بیا به زما په نظر باندې هغه د شیر هنر ته به هم صدمه نه وي رسېدلې، او دغه د ګټې کار چې انسانان د خپل تر څنګ د خوند او رنگ تر څنګ یو پیغام تر واخلي دمه مخه خبره وي. خبره به زموږ تاسو پښتو کې چې وایي هم خرمه هم ثواب وینو.
پل والری ته تاسو اشاره وکړه، مثلا د هنر په برخه کې وایي چې شعر هم امدا شعر هم رانغړغه وایي چې په نڅا باندې څوک چیرته ځان نه رسوي، یعنی دغه د شعر یعنی څوک داسې نه چې ناڅ یو وایي زبا له خوصه کابل ته ځم
مثلا ته د پنا ثاور دی بالکل.
خو دلته د فکر په برخه کې د شعر د فکر په برخه کې ځینې ناقدان دا خبر هم کوي چې د شعر فکر یو ډول غامض فکر دی، داس فکر دی چې انسان یو فکر ته هڅوي خو هغه ساينسي فکر نه دی چې دوه دوه څلور شول یا یعنی له هغه فکر نه مطلب دی.
بالکل، خو دا فکر خو بیا خپل هنري فکر شو، نو دا هنری فکر خو اوس مثال د یو شاعر په شعر کې مثال د یو دردمن خبره کوي، نو دردمن خبره چې کوي نو طبعا دم د کی دا فکر دی چې د دردمن د پاره یو درمان هم باید وي کنه، یو انسان د دردمن انسان د درمان په فکر کې کوي. اوس لکه د ټاګور شعرونه هغه کې به زما په نظر باندې یعنی هغه خو مثلا د مرګ په اړه ډېر شعرونه ویلي دي، خو داسې په مینه یې ویلي دي چې انسان په دې مرګ فکر یې کړی دی، خو د ژوند سره دې داسې مینه پیدا کوي چې ته ښه ژوند وکړې، د مینې ژوند وکړې، مهربانه واوسې، با احساسه واوسې، ظالم نه وې، متکبر نه وې، مین واوسې. نو دغه فکر، دغه سې هنري فکر بیا چې دی، دغه بیا په شعر کې ممتاز فکر دی زما په نظر باندې.
کاروان صاحب، د دې لپاره چې همدغه ممتاز فکر ته شاعر ورسي، فکر نه کوي چې په دې برخه کې بیا د مرګ له فلسفې سره هم آشنایي شاعر ته پکار ده؟
نو خو طبعا داس خبره دغه زموږ پښتانه متل کوي، وایي چې نه تر خلاصېږي هغه مېلمه ته به دوه ځلي سلام کوي. نو یعنی دا په مرګ باندې پوهېدل، په دې باندې دغسې پوهېدل چې یعنې یو څه خو شته په د لارې په پای کې، یو څه شته چې ته به ورسره مخ کېږي. نو ته دغه د لارې مزل باید داسې ووهي چې ته لارویو ته سلام وکړي، ته مثال تږي بول ته اوبه ورکړي، ته مثال یو د رنځور درمان وکړي، یعنی په مینه او په ښکلا دغه د ژوند لاره دغسې ته یې کړي، ځکه چې ته یو بنبست سره مخ کېدونکی یې، ته د یو داسې پایلې سره مخ کېدونکی یې چې بیا به ته نه وې لکه د اوس یې. نو دغه کومې شېبې چې په واک لرې، دا بیا ته دغسې په مینه، په هنر او دغسې په اصطلاح دغسې وکاروه چې دا د نورو دپاره د ښکلا یو دنیاګۍ شي.
د ښاغلي کاروان څخه په مننې، عرب فرانسوي فیلسوف او شاعر علي احمد اسپیر ادونیس وایي د شعر په اړه خبرې داسې دي لکه د مینې په باره کې چې ژغې شو، نه پوهی شو چې څرنګه یې تحلیل کړو، خو ژوند ورسره کوو. وړاندې دوه شعر لرو، د دوو شاعرانو، د مرسل احمد زئی او نور محمد لاهو.
آزادی رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او اف ام 100.5.
مخکې تر دې چې د نوښتګر شاعر نور محمد لاهو شعر در سره شریک کړم، د ځوانې فعال شاعر مرسل احمد زئی شعر لرو چې آزادی رادیو ادبي مجلې پروګرام ته راستوله.
خدای دې ساته د وړو سترګو لواره برخورداره، رسولې يمزه د ژوند ترداره برخورداره، د چې ستري پیغمبري د اقرا آیت په لټه، ستا خوانځي د وحي ځای د هورا غاره برخورداره، تور تهمت په سپین کې داغ دی بیا ته څه یې، تور تهمت په سپین کې داغ دی بیا ته څه یې، زما په تورې لمن تک سپینه تاره برخورداره، زرپرست و خلکو لوټ کړي د کابل د غرونو برما، در نچورې زرفشان کړ زرنگاره برخورداره، د یار سره اننګي ګوره چې خوراک ته می وربولي، د یار سره اننګي ګوره چې خوراک ته می وربولي، توا یخ میزان وهلی انار برخورداره، درد می درد په غی کی ونیو دل اساسو په قرار سو، تب څومره بیمانه بی قرار برخورداره، حساب خوی په یاری کی د مچکو د تهذیب، حساب خوی په یاری کی د مچکو د تهذیب، دوه براکړي یو واخله حساب شماره برخورداره، ګومان نو چې به دومره پیچو خم په مخه راسي، زما له زړه نه خوسیده وه تر تا لاره برخورداره، زما رقیبه سره تبی شوه اوس به وار را باندې کاندي، و ولاړه لاس دې واچاوه تر هاره برخورداره، سپین غاړې نه می ګوره د بلی له تیره زانګم، سپین غاړې نه می ګوره د بلی له تیره زانګم، ورد نه کړم خپل جانان ته ظالم پلاره برخورداره، پوهنتون دې را شهید کړ پس پرلی دې خزان را وست، د
مرسل گلان دی لوٹ کرل لگلزار برخوردار.
لآغل مرسل چخپا مننی وسم د نور محمد لاهو شیر.
لکه سیند لام هم ستاد یادونو سر زخمونه پسینه که د باران د لام د غق په څیر تازه دی. پیړی وشوی یارستا پرشنه لمنه دا گلان حس تازه دی. اوز هم چاسمان شین وی یو شاعر پنی مشپکه بام تخیزی او دستورو پر سینو دی لیکل شوی سترک شپاڑی. چیر تلوڑا گونده گورم یو ناچا پا یو زیارات او یو گڑا دی توتوانا هم پیدا شی. تی سیوری تا د گل پسیر شنکی گی د سوسن پسپین کمیز که ارغوان ارغوان که که مسکی شنده او پا اوخ گلم دیستر که لا ده هم خوگو لا سنو که منیوی. دادی دیر کلو نوشول لکه سیند چیغی پا غیق که در پسیم لکه بی مورا کبلای غک می پا غرک تیگه کی گی زرمه ندر نصب بیگه.
د خبرونه په دې برخه کې تاریخ ته مخه کوو. وړاندې په کابل کې د ارګ دننه د وی تاریخي مانی پاړه اوریدل شي، خو تر هغه مخکې په میدان وردګ ولایت کې تر اوسه شپږ لرغونی سیمې اطلاعات کلتور ریاست سب کړی دي، خو دا سیمې د نړیدو له خطر سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
د میدان وردګو ولایت یو شمیر فرهنګیان او ځایي اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې تاریخي سیمې د نړیدو له ګواښ سره مخامخ دي. دوی زیاتوي چې ځینې دغه سیمې د جګړو له امله زیانمنې سوي او ځینې هم د خلکو لخوا په خپل سرې توګه رسپړل سوي دي. فرهنګ پال او خبریال حمیدالله ریحان ازادي راډیو ته وویل چې په مرکز میدان ښار نرخ جلری سیدآباد چک او بهسود ولسوالیو کې ډېرې داسې تاریخي سیمې شته چې د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. دی پر افغانستان خو په ځانګړې توګه پر میدان وردګو ولایت له واکمنو طالبانو څخه غواړي چې دغلته دي د تاریخي سیمو د بیا رغونې او ساتنې لپاره کار وکړي او دغه سب مخنیوی دی وکړي.
ولسیزو کې چې کوم جګړه رامنځته شوې ده تاریخی آبادات تا پکې زیان هم وخته دی او د دولت او د دولت له لوري هم ورته توجه نه شوی او همداسې ډېر تاریخي ځایونه دي چې مثلا د هغه رغېدو ته ضرورت لري. د هغو دپاره هم د رغېدنو لپاره کوم اقدامات نه دي ترسره شوي.
د ښاغلي ریحان په خبره کې په نرخ ولسوالۍ کې د الغطا په نوم د ځمکې لاندې ښارګوټي ساتنه ونسي نو هغه به هم ویجاړ او د خلکو له لوري غصب سي. لرغونپوهانو تاریخي آثار د یو ملت فرهنګ او پېژندنه بللې او د لرغونو آثارو ساتنه او پالنه یې اړین کار یاد کړی دي. د دغه ولایت یو بل فرهنګ پال نجیب الله نوري وایي که چیرې دولت یاد تاریخي آثار ورغوي نو زیات شمیر سیلانیان به یاد ولایت ته مخه کړي او د دولت عواید به هم ورسره زیات سي. د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس سیفی الله راهید هم مني چې په دغه ولایت کې تاریخي سیمې د نړیدو له خطر سره مخ دي، خو وایي چې د تاریخي سیمو د بیا رغونې لپاره یې هڅې پیل کړي دي.
په میدان وردګو ولایت کې شاوخوا شپږ اویا سیمې دي چې تاریخي سیمې دي. هغه موږ سره په اطلاعات فرهنګ ریاست او وزارت کې ثبت دي، راجستر دي. دغه سربیره دغه د ارغتا غونډې هم ده چې هغه یو ښارګوټی ده د ځمکې لاندې تقریبا اووه اته پوړې لاندې یو ښارګوټی ده چې څو کیلومتره ده او دا بخیري قدمات لري. پخوا دلته یو پاچاهي تیره شوې ده خلکو په وینا. موږ له وزارت سره هم خبره په دغه برخه کې شریکه کړې ده. هغوی موږ ته ډاډ راکړی ده د دې لپاره موږ باید هلته ترتیبات وکړو. دغه باید ورغول شي، حداقل اندرون خو پکې رغونه نه کېږي، خو بیرون چې داسې یو څه جوړ شي خلک به راځي سیل ته. د سیلانانو لپاره دا یو بهترین ځای ده.
په میدان وردګو ولایت کې شپږ اویا تاریخي سیمې د اطلاعات او کلتور ریاست سره ثبت دي چې د فرهنګ پالانو په وینا ډېرې د نړېدو له خطر سره مخ دي.
د میدان وردګ ولایت د لرغونو ځایونو په اړه مو راپور اورېده چې ساتنه او پالنه غواړي. بیا هم د تاریخ په ارتباط
پارک د سمت شب جمعه پونم مانی چوست لسم نمبر مانی پونم پیشندل کیشه د نویمو میلادی کلونو د خپل منځ جګړو پترس کې سخت زیان منه شو. د ولسمشر اشرف غنی په وخت ورغول شو. د دې مانی پاړه د ارګ د نن او پرون او د ارګ د تاریخ د کتابونو لیکوال علمګل سحر څخور.
دا سبق داران وای چې سلکرانه مانی ده ان سرکله په خو جوړه سوی ده او شپېته متره اوږدوالی لري لس متره سور او څوار لس خونې لري زمینی لري او پنیر کې سالون د دې نوم ځکه سمت شبې جمعې په نامه ده چې د جمعې په شپه به دلته د شاهي کورنۍ د افغانستان سلطنتي کورنیو خپلوان ته مېلمستیا کې د خودي کورنۍ غړي خو ډیر وو. سلطنتي کورنۍ لوی وه او د کابل په مختلفو برخو کې ژوند کاوه. بیا د جمعې په شپه به دوی یو ځای کېدل. په اصطلاح یو کورنۍ محفل یا مېلمستیا به وه او ځای به دا و. نو ټول به له خپلو اولادونو سره له خپلو فامیلونو سره راتله او دلته به مجلس کوو. پاینل کې به لکه یو غیر رسمی غونډه به هم وای، یعنی دوی به د حکومت په بعضو مسایلو باندې هم بحث کوو. نو ځکه یې دغه ځای ته سمت شبې جمعه نوم ورکړ. دا د حرم سرای له جنوبي دیوال سره جوړه شوې ده او د بلې خواته بیا کتب اخچه ده. یعنی تقریبا داسې لکه چې د دغو دواړو ماڼیو هغې مربوط وي، خو مستقله ده. کله چې علي حضرت محمد نادر خان ارګ ته راغی، هغه د ارګ د غشلنګ سوي و په اړه دوړ کې ټولې جوړ کړه او دغه سمت شبې جمعه دا یې هم سکوټیا ته پکې ځای پکړي او له سره یې جوړ کړه. البته چې بیا په نور حوالي سو کې هم دا سره یې ولیدله د هغه په وخت کې د تنظیمي جنګونو په وخت کې دلته ډېره خرابې شوې وه، ځکه چې ماته دغه د حرم سرای خانه سامان وویل راته چې دا دلته د خانه سامان خواجه زین العابدین نومېږي. د ویل چې په اویم کال کې لومړی د حزب اسلامي مجاهدین راننوتل او کتب اخچه او دا سمت شبې جمعې نیولې وو. بیا د دوستم کسانو او د احمد شاه مسعود کسانو سره جنگ وکړو. بل اخره غیل ارګ ول دغه کوټي بخچی او د سم شپې جمعه نو ایستل. نو تر دې جنگ او سودا ډیر خراب اوسه، یعنی ټول خراب شي، هیڅ استفاده نه شوی نه کېدل. کوټي تر دې ما هم دلی وی سي بخي زړی او رچا خبره سره پکې لري دوی انداز دومره خراب وي. دلته دراسو پنځنه ویم کال پوری دلته دولت مهم اسناد ساتل کل، یعنی ارشیف. البته د ارشیف ودانی یو بلده بیا په دورستو یې کړنه کې د مرکزی په وخت کې یوه ډېره ښه ودانۍ ورته جوړه شوه. د ارشیف لپاره سي ډېر په لویو مهمو ستانداردونو باندې عیاره وه او دلته ډېر مهم اسناد وو. نو له دې نه ډېر وخته د هغه استفاده مسلې له دې نه هم د زندان غوندې د خپلو مخالفینو د شکنجې. سلطان علي کشمان چې د روسانو په وخت کې بیا د افغانستان صدراعظم و، دی خپل کتاب کې خاطرې وایي چې دلته زه په یو چبرکټ باندې څملولی وم او برکې هغې راکوله، شکنجه یې راکوله او ډېر یې وزوروله. ما کیسه کوي کارمل مصر راغلی دی، هغه ته دا کیسه کوي. بیا کارمل ورته وایي چې همدلته یې بیا همدغه تخت کې چې پروت وي او زورولی یې دلته یې خپله د پخواني ولسمشر ترکه یې هم دلته دوی وژلی ده. خو هغه خبره د کارمل غلطه ده، دغه ځای نه وه، هغه کتب اخچه وه. خو پر سر ده په دا کتاب کې دا شی لیکلی ده. یعنې دا هم د ار له زیاترو معنیو نه داسې یو استفاده هم سوې ده، د زندان استفاده هم ځینې سوې ده.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د ازادي راډیو مجلې د دې پروګرام په ورسیو کې غزنی ته مخه کوو. د غزنی په شار کې یو شمیر ځوانانو د نقاشۍ، خطاطۍ او انځورګرۍ یو مرکز پرانیستی دی. دا ځوانان په دې باور دي چې د نقاشۍ، خطاطۍ، رسامي او په ټوله کې د هنر وضعیت په افغانستان کې د قناعت وړ نه دی، نو ځکه یې دغه کار ته مخه کړې ده. دغه ځوانان وایي غواړي له دې لارې خپل هیواد، ولس او فرهنګ ته خدمت وکړي. نور حال په دې راپور کې.
همتا د نقاشۍ او انځورګرۍ مرکز، دغه مرکز د غزنی ښار اړوند په نواباد سیمه کې یو شمیر ځوانانو پرانیستی چې مخه یې په دغه ولایت کې نقاشۍ او انځورګرۍ ته پراختیا ورکول دي. دغه ځوانان وایي غواړي له دغې لارې خپل هیواد، ولس او فرهنګ ته خدمت وکړي. د دغه مرکز مشر او تکړه انځورګر علي همتا په دې اړه د مرکز د پرانیستې پر وخت رسنیو ته وویل له دغه کار څخه یې مخه په غزنی ولایت کې د نقاشۍ هنر ژوندی پاتې کېدل او پراختیا ورکول دي. نوموړی په دې باور دی چې د نقاشۍ، خطاطۍ، رسامي او په ټولیز ډول د هنر وضعیت په افغانستان کې د قناعت وړ نه دی، نو ځکه یې دغه کار ته مخه کړې ده.
سلویخ کلونو جګړو دلته له خلکو څخه د نقاشۍ او انځورګرۍ هنر له پامه غورځولی دی. د خلکو مینه ورسره کمه شوې ده. اوس موږ دلته د دغه هنر مرکز خلاص کړی. تر اوسه پورې مو د شاګردانو شمیر له 300 څخه تر 300 پورې رسیږي.
علي هم تازه اتوي کچيري دولت د انزورګرانو، تابلوګانو ته بازار ومومي، نړیوالو بازارونو ته ولېژدوي او ملاتړي وکړي، نو د افغانستان د انزورګرانو دغه هنر به په نړۍ کې ځانګړی ځای پیدا کړي. یاد مرکز تر وسل دی شو تر 40 پورې زده کوونکې لري. دغه زده کوونکې وایي لدې برخې سره ځانګړي مینه لري، خو تر وسه په غزنی کې د نقاشۍ او انزورګرۍ هنر کوم ځانګړی مرکز نه درلود چې دوی د زده کړو په مخه ورغلي وای. سید فواد د دغه زده کوونکو له جملې څخه یو دی.
هغه کسان چې وړتیا لري او غواړي د هنر په برخه کې کار وکړي او خپل هنر ته پراختیا ورکړي، دا یو ډیر بهترین مرکز دی. خوښیم چې داسې یو مرکز راته پرانستل شوی چې د خپل خوښي هنر پکې زده کړم. زه اوس ډیر خوشاله یم.
سید فواد زیاتوی غواړي چې له دغه لارې د هیواد د ولایت مقدس اماکن، تاریخي ابدات، مخور اشخاص او نور شان انځور اسکړي. شاوخوا 40 کلن قومي مشر علي دریاب د دغه مرکز د پرانستنې غونډې ته راغلی. نوموړی په اوسني بحراني حالت کې د دا ډول مرکزونو پرانست مثبت کړي او وایي ځوانان به پکې بوخت وي. دی وایي دا ډول پروګرامونه ځوانان له بیکارۍ، تشویشونو، نشه یي توکو او نورو ناسمو لارو څخه راګرځوي. که دغه ډول مرکزونه ډیر سي او مرسته یې وسي، دا به ښه وي.
ډیر یو ښه کار دی. ځوانانو ته یوه ځانګړې بوختیا ده او تر څنګ یې یو څه شی لاسته ورځي. ځوانان به په اوسنۍ بیکاری کې نه رنځیږي، دلته به بوخت وي.
دغه نقاشان وایي نقاشۍ اوس په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې چندان بازار نه لري، نو په دې برخه کې د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې په دې برخه کې له نقاشانو سره مرسته وکړي. خو د غزنی ولایت د اطلاعاتو کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د دغه مرکز له پرانستلو هرکلی کوي او وایي د هنر په برخه کې چې هر څوک کار کوي موږ یې ملاتړي یو.
رښتیا هم غزنی کې یو شمیر ځوانانو یو مرکز پرانستی چې دې کې به انځورګرۍ او نقاشۍ کوي. دا یو ښه کار ده، موږ ورته ښه وویل. د نورو ځوانانو هم دا غوښتنه ده چې دوی داسې کارونه وکړي چې هغه د غزنی تاریخ ته خدمت وي. د دې ځوانانو موږ ملاتړ کوو او انشاءالله موږ به د دې په خدمت کې یو. موږ داسې کارو ته نور ځوانان هم تشویقوو.
دغه انځورګران او نقاشان وایي په غزنی کې زیات شمیر هنرمندان او انځورګران د هنر پاللو په برخه کې خپلې هڅې کوي. دوی وایي پخوا د نقاشۍ او انځورګرۍ هنر په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې ډیر مروج وو، خو اوس نسی کولای د نقاشۍ له لارې خپل ورځني لګښتونه پوره کړي، نو ځکه د دې هنر پرېښودلو ته اړ سوي دي. خو د حکومت او مرستندوی موسسو مرسته به د دوی د هنر او نقاشۍ کار بیرته غښتلی او روان کړي.
لهم دې راپور سره د دې اونۍ د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام راغونډو. زحمت چې ورته تاسو اجازه غواړم. تر بیا په مخه مو شه.
Come back.